شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې طاهر روشان مختوري شي چارې تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي او بیا رسمي خبرې شروع شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت ویلي د طالبانو ټول بندیان ورخوشي کړي پرته له هغو چې ځینو بهرنیو هیوادونو پرې ملاحظې درلودې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن 14 هیوادونو ته نوي سفیران معرفي کړي دي او په پاکستان کې یوې بمې چاودنې درې عسکر وژلې دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو د دوی يرغمل شوی کمانډویان خوش کړل. جاوید فیصل دا خبره په ټویټر لیکلې. زینو راپورونو کې ویل شوی و چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیانو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه دا افغان کمانډویان ورتسلیم کړل چې افغان حکومت له ځینو هغو طالبانو پرته چې یو شمېر هیوادونه پر ازادي ملاحظې درلودې 400 طالب بندیان خوش کړل. فیصل زیاته کړې ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي او حکومت ژر د مستقیمو خبرو د پیل په تمه ده. وو تنو طالب بندیانو لخلاصون سره استرالیا او فرانسې مخالفت خودلې وو، خو افغان حکومت ویلي دا بندیان به اوس دوه تلیګل کیږي او هلته به امریکا پرې څار لري. باوري سرچینو هم ازادي رډیو ته تایید کړي چې دا وو بندیان به تر هغو چې فرانسه او استرالیا د خلاصون موافقه نه وکړي په دوحه کې وي او د موافقې په ترلاسه کېدو سره به بیرته کابل ته ستانه او له هغه ځایه آزاد شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن 14 هیوادونو ته نوي سفیران معرفي کړل. د یاد وزارت په اعلامیه کې د پاکستان، ایران، هند، روسیې، بریتانیا او جرمني په شمول د یو شمېر لرې او نږدې هیوادونو سفیران نوي شوي یا لیو بل ځای ته تبدیل شوي دي. په نویو سفیرانو کې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر زلمی رسول نوم هم شته چې بریتانیا ته د سفیر په توګه لیږل کیږي. همدارنګه نجیب الله لوخي علي خیل د پاکستان لپاره سفیر ټاکل شوی او فرید مامون زید د هند لپاره غوره شوی. بسم الله وزیر چې په خوانی دفاع وزیرو قرغیزستان ته معرفي شوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي نوي کسان به ژر د اګریمانیا د هیوادونو د موافقه اخیستلو لپاره ورمعرفي شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په ډزو سره د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قران یو حافظ وژل شوی. د والی ویاند عبدالرحمن منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د سولې او آبادۍ دښمنانو یو ځل بیا د پکتیا ولایت ډنډی پټن ولسوالۍ یو تن دینی عالم مولوي مهاجر او د قرآن حافظ قاري عبدالعزیز په ترکمنۍ ولسوالۍ کې په نوزي اداره کې په شهادت رسولي. مولوي مهاجر د پکتیا ولایت ډنډی پټن ولسوالۍ کې د جامع جومات خطیب وو چې همدغه لارې به یې سلګونو زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکولې. نوموړی مولوي خیرخوا سوله غوښتونکی انسان وو.
د پکتیا امنیه قومندانی هم تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د پردیو په اشاره تل هغه دینی عالمان په نښه کړي چې د روان جنگ مخالف دي او د افغان دولت د ملاتړ، سولې او د عامه اذهانو د روښانولو په اړه بیانیې ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی او نه هم د دغه برید چا مسؤلیت چا منلی. په خوست کې هم نن یو برید شوی چې په نتیجه کې څلور پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. د دغه برید په اړه باندې معلومات د امنیه قومندانۍ ویاند عادل حیدر ازادي راډیو ته ورکړل.
د خوست امنیه قومندانۍ اړوند نه هم سمت د غزمه موټر باندې خوست مرکز اړوند کانموال مینه سیمه کې سات لاس او دش دغه کې وسلوال برید کړي. په یاد برید کې یو تن ټپي او څلور سربازان شهیدان شوي دي. پیخه د امنیه کمانډانۍ د ترهګرۍ مدیریت د جدي تعقیب لاندې ده چې ډېر ځل بیا عملین ونیول شي.
تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت هم چا نه دی منلی او طالبانو هم څه نه دي ویلي. ترکیه د ازبکستان د غنو اتباو په شمول یو شمېر خلک له داعش یا اسلامي دولت دلی سره د اړیکې په تور نیولي. دا کسان په استانبول، ادانا، غازیان تیپ او هاتیا ښارونو کې پرون او وړ مورز نیول شوی. له دې مخکې امنیتي ځواکونو د محمود اوزدین په نوم یو سړی چې داعش یا اسلامي دولت دلی په ترکیه کې خپل امیر معرفي کړی و نیولی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي آزاد اروپا راډیو ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې شل ازبکستاني اتباع شامل دي. د ترکیه خاصو ځواکونو دغه کسان د محمود اوزدین له کمپیوټر او نورو وسایلو وسایلو د معلوماتو لتر لاسه کول ورسته ونیول. د ایشیا اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د څو مرګونو بریدونو مسولیت منلی چې یو یې د 2010 کال په لومړۍ شپه په یو شپنی کلب بریدو چې پکې 9 کسان وژل شول. د ازبکستان یو اوسیدونکی عبدالقدیر ماشروپوف چې د دې برید عامل پیژندل شوی و هم د ترکیې د یوې محکمې لخوا په عمر بند محکوم شوی. جنوبی وزیرستان کې بمی چاودنې درې پوځیان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن د آزادی راډیو مشال څنګه ته وویل پوځي ګاډي پر ګزمو چې د سړک ګاډي ماین پر وچاودید. تر پیښې وروسته په سیمه کې د اف سي پوځ او پولیسو ګډ عملیات روان دي. د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اګست په 11 هم په جنوبی وزیرستان کې په ځانمرګي برید سره درې پوځیان ژوبل شوي وو چې هغه برید د طالبانو تحریک منلی و. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې نن سهار د لرګیو ټال کې له چاودنې وروسته په چاودنه کې 2 ژوبل شول. شمالي وزیرستان کې په دا وروستیو کې د بدامنۍ پیښې بمی چاودنې او هدفي بریدونه وخت په وخت دوام لري چې پر ضد یې خلکو احتجاجونه هم کړي دي. حکومت او پوځ ویلي دغلته اوس امن راغلی او د لږ او ډېر داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي. او د نړۍ د وتلي فوټبالر لیونل میسي پلار خورخه میسي ویلي ښایي زوی د یو بل کال لپاره هم په بارسلونا کې ولوبېږي. خورخه میسي د بارسلونا لوبډلې له مدیرانو سره نن تر لیدنې وروسته د خبریالانو هغه پوښتنه چې آیا ممکنه ده میسي یو بل کال هم په بارسلونا کې پاتې شي د هو په مثبت ځواب کړی ده. لیونل میسي شپږ ځله د سرو زرو توپ ګټلی خو کله چې لوبډلې څه وخت مخکې 8-2 له بایرن مونیخ ماته وخوړله د خپل ټیم مدیرانو ته احوال ورکړی چې غواړي له دې ټیم ووځي. میسي 33 کلن دی او په 14 کلنۍ کې د بارسلونا د تنکیو ځوانانو له لوبډلې سره فوټبال پیل کړ. د هغو ګڼو ټیمونو په ډله کې چې غواړي میسي وپیری د انګلستان منچستر سیتی تر ټولو مخکې بلل شوی. له دغه ټیم سره د 200 میلیونه یورو په بدل کې د لیونل میسي د یو ځایېدو راپورونه هم خپاره شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان ځای ځای لمر، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 19. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 18. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 26. او جلال آباد اسمان نیمه لمر، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه
سلور وشت. لډیوی نادر په مننه چې د حواله حالې خبر کړ. د خبرونه په دوام، د افغانستان د حکومت مرکزی پلاوی دوه هی تروان دی او تمه ده چې د سولې ابتدایي خبري پیل شي. د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر نظر می اخیسته چې له دواړو لوریو څه هیله لري.
که تاسو شپه پریکړه وکړله چې افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بعد پریکړه وکړله بیا به یو کړکیچن، یو دفل، یو خوار، یو غریب، یو داسې هیواد به رامنځته شي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د قومي مشرانو له تازه پریکړې مو خبرو.
زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشه یي توکو استعمال، د غی خرید او فروخت دا بالکل بند وي.
روسه لشپاش میاشتي بندیز او قرنطینه په افغانستان کې د فوټبال سیالي پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سپارل شوی لست لمخي د دغه ډلې ټول بندیان آزاد کړی دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، حکومت د طالبانو ټول بندیان پرته له هغه چې په خبرې نړیوالو شریکانو یې پر خلاصون اعتراض درلود خوشی کړی، او طالبانو هم ټول افغان کمانډویان آزاد کړی دي. وی سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي و تنه هغه طالب بندیان چې فرانسې او استرالیا یې د خوشی کېدو مخالفت کاوه دوحې ته انتقالی شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
لته میاستون اندری وروسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د تبادله بهیر پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلی، طالبانو هم ټول کمانډویان او افغان حکومت د طالبانو ټول 400 بندیان آزاد کړي، پرته له هغو طالب بندیانو چې په خبره نړیوال شریکان یې د خلاصون په اړه مخالفت لري. ښاغلی فیصل لیکلی، د پاتې طالب بندیانو په اړه هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي، او په خبره افغان حکومت هیله مند دی چې مستقیمه خبره به لزنده پیل شي. دې سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د وسلوالو طالبانو و هغه بندیان چې فرانسه او استرالیا یې په نخوسی کې دوه ټینګار کړی قدر تاسوول کیږي. دای وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لولونی له فرانسې سره د دغو بندیانو پر خلاصون توافق سوی، خو په اړه یې د استرالیا سره لا هم خبرې روانې دي.
د بندیانو موضوع چې دغه شپږ یو کس چې د استرالیا او فرانسې اعتراض درلوده هغه پاتې و، دا خلک دی قطر کې هلته دوی ته سپاري. دا موضوع یو څه حل شوی ده او د خارجي وزارت هم دا خبره کړې وه چې د دغه سره موضوع حل شوی، یو څه پیشرفت کړی دی د فرانسې سره، خو لا ویلي چې استرالیا سره لا تر اوسه پوره موافقې ته نه دي رسیدلي.
یوه بلې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د یادو بندیانو د استولو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا لنجمن بندیان به په قطر کې د امریکا تر څارنې لاندې تر هغه هلته ساتل کیږي چې تر څو یې پر خلاصون توافق وسي. سرچینې زیاته کړه که د دغو بندیانو پر خلاصون توافق وسه، دوی به بیرته کابل ته راوستل سي او وروسته به خوسي سي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې په دې اړه کار روان دی چې د کوم پلان له مخې دا بندیان هلته وساتل سي. هڅه مو کړه د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دغ بهیر د پای ته رسیدو په اړه معلومات ولرو، خو د دغې ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. ملخوا یوه خبره حکومتي سرچینه وایي سبا یعنی جمعه به افغان مذاکراتي ټیم په قطر کې وي او هلته به د دوی او طالبانو مذاکراتي ټیم ترمنځ یوه تعارفي ناسته هم وسي. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر پای ته رسیدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې پیل سي.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د سولې ولسی حرکت لڅو کلونو رئیس د مدني حصول لاري د سولې لپاره هلي ځلې کړې دي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر څخه مې وپوښتل چې د سولې له دواړو لوريو څه هلي لري.
موږ له ستاره تحریک شروع کړ، موږ دوهمه غوښتنه هم دا و چې بین الافغاني خبرې دې شروع شي. چې لنی کمرغه دا د دوهمه غوښتنه رانیش دي ستاره ده او دا به په راتلونکي هفته کې خبرې شروع کیږي. زموږ هیله لدوارو لورو نه ان لبخوانه هم دا و چې د سچا افغانانو په ډول سره کښېني او د دې وطن ټول ارزښتونه په پام کې ونیسي او یو ښه سیستم ورته جوړ کړي، ځکه دا وخو دا د ټول واک له تاسو سره دی. که تاسو ښه پرېکړه وکړله ښه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پرېکړه وکړله او یا تر بهرنۍ فشارونو تاثیراتو لاندې مو پرېکړه وکړه، نو بیا به یو کرکیچن، یو دپله، یو خوار، یو غریب، یو بیچاره، لا هم بیچاره چې تر اوسه خو دا د وینو چې بیچاره دی، یو داسې هیواد به رامنځته شي.
خیبر صاحب، کېدی شي چې دواړه لوري غوښتنې ولري د سولې د خبرو پر مهال، د دغو غوښتنو له خاطره تاسو څه فکر کوئ چې کومې غوښتنې مهمې دي چې دواړه لوري ومني او کومې غوښتنې مهمې نه دي چې دواړه لوري ټینګار پی وکړي که چېرته داسې یو عمومی نظر پی ورک؟
اول خوب زمر هیله داده چه ده درم گری لنشتون با وجود بی تفاهم تا ورسیجه چه ده خپل یو تشویش ده چه پا طول سوره که درم دل نی یا درم گره نی اوی پا خبرو که تفاهم تا نشی رسیده لیا دیر نا وقت رسیده چه ده یو
او بخشه. خیبر صاحب بخشنه غواړم، فکر نه کوي ډیر خلک بیا دا وایي چې که افغانان په خپلو کې سرکښین او درېمګړې نه وي دوی کېدای شي تفاهم ته ورسي؟ مثلا د افغانستان او د افغانانو ترمنځ جرګې ډیر ښه مثالونه دي.
خو موږ هم دا وایو درېمګړې په دې معنا چې بیرته د افغانانو لمنځه مخاور او جرګمار خلک د دې په منځ کې کښېني او د دې مسالې د ورحل کې موږ تشویش لرو چې دوی بخپله دې تفاهم ته ژر ونشي رسېدلی. کاشکې دوی منلی وای چې د افغانانو یو درېمه ډله، یو پاک ملي ډله په منځ کې وای.
کېدای شي چې د سولې د خبرو په وخت باندې دوی دې نتیجې ته ورسي، تر اوسه پورې خو لا هغه هم معلومه نه ده. لیکن له لویه سره که چېرته په نړۍ کې د سولې غونډو ته راشو او د سولې تړونونو ته راشو، موافق تړونونه هغه دي چې په عمومیاتو کې موافقه شوې ده، بیا چې کله سولې ته داخل شوي دي ورو ورو یې نور شان سره سم کړي دي.
اوس موږ خو همدا هیله ده چې په پیل کې تر ټولو لومړی دوی پر اوربند کار وکړي، چوربند قائم سو خلکو ومنله خلکو باور تر لاسه ک چې دا تر ټولو عمومي موضوع ده او خلک عیني نتیجه غواړي. عیني نتیجه دا ده چې په سیمه کې بده جګړه روانه ده، خلک وژل کیږي، کوربند سي خلک به باور وکړي.
خبر سپ ډیره مننه،
خوشاله راځي.
خوشاله
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت پر دې د معایناتو د قانون د تعدیل په اړه اندیشنه شوه لیده. دیوان ادر له کابل راپور لري.
دا د هغې انجلۍ غږ دی چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د دایکندي پولیسو لخوا لومړی نیول شوې او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړویستل شوې ده. دا وایي سره له دې چې درې کاله یې د ځان په وړاندې د شوي ظلم په اړه عدالت غوښتنه کړې، خو بیا هم کومې پایلې ته نه ده رسېدلې. دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنې تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسیږي.
هېڅ عدالت نه دی تامین شوی. ما ته یو ویل چې باید ازمایښت ورکړم. کله چې شک له منځه ولاړ، زه یې نظارتخانې ته بوتلم. درې ورځې نظارتخانې کې وم. اوس له تاسو غواړم چې له ما څخه زیاتې پوښتنې ونه کړئ.
د افغانستان جزا کوډ کې له دې وړاندې د بکارت پر دې معاینه ځای په ځای شوې وه. هغه څه چې په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو د فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمیسیون له نیوکو سره مخ وو. له دې وړاندې د افغانستان جزا کوډ 640 مادې دوام بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پر دې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کیږي. دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نه ونیول شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د جزا کوډ د دې بند د بدلون او په مکمل ډول د دې پردې د معاینې د منې غوښتنه وکړه. اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی، هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د انجلۍ خوښه او هم د محکمې حکم شرط ګڼل شوی دی. هغه څه چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ورسره مخالفت ښیي. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منې شي.
نظر
کمیسیون په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منع شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکول شي.
خو ولې دا وزارت د بشر حقونو کمیسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي؟ د عدلي وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده:
موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ. یو شمېر ادارو تایید کړ او ځینو نورو مخالفت وښود او ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسیتي تیری سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي.
اوس د جزا کوډ د 640 مادې د دویمې فقرې تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لیږل کیږي تر څو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم ومني.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د کانکور آزموینه پیل شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال په کانکور آزموینه کې له کابل څخه شاوخوا 500 کسانو ګډون کړی دی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
له آزموینې راوتلي ګډونوال کابل د 1990 څخه د 1999 کال د کانکور آزموینې شاهد و. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور آزموینه کې یوازې له کابله شاوخوا 500 کسانو ګډون کړی دی. د دې وزارت د کانکور ریاست ویاند دوست محمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کابل کې د کانکور آزموینه دوه ورځې دوام کوي چې په څلورو مرحلو کې ترسره کیږي.
اوله مرحله مو پای ته ورسوله. دویمه دوره یو بجه پیلېږي او دوه نورې دورې بیا سبا پیلېږي چې په ټوله کې تعداد 500 کسانو ترسیږي.
د دې ادارې ویاند همدار ازوی و بل مرحله آزموینه د کابل په شمول د هغو ولایتونو له کسانو څخه اخیستل کیږي چې د ټاکلې نیټې څخه یې ناوخته په دې آزموینه کې ګډون کړی وي. دی وایي چې د آزموینه به هم په نږدې راتلونکي کې واخیستل شي. د ښاغلي فیضي په خبره په ټول افغانستان کې د 1990 څخه د 1999 کال د کانکور په آزموینه کې له 210,000 څخه زیاتو کسانو ګډون کړی چې له ډلې شاوخوا 40,000 نیمه لوړو زده کړو موسسو ته او شاوخوا 80,000 به د لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونو ته جذب شي. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د کانکور آزموینه نظم ښه دی او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې پکې ګډون کړی. ویدا فیضي او سید الله ناصری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
کانکور آزموینه کې مې یو ګډونوال یم او دا ډېره ښه پروسه وه. امنیت هم ډېر ښه او سوالونه ډېر په ترتیب نظم و. بایومیټریک پروسه هم ډېره ښه ترسره شوه او تقریبا هغه وخت چې کوم مکته راکول شوی له غشکم ښه استفاده وشوه او ډېر نظم باندې امتحان واخیستل شو.
د کانکور آزموینه هر کال په افغانستان کې د تعلیمي کال په لومړیو کې اخیستل کیږي، خو د 1990 څخه د 1999 کال آزموینه د کورونا وایرس له امله د خپل ټاکلي نیټې څخه څو میاشتې په ځنډ سره واخیستل شوه.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشه یي موادو په کښت او پلور بندیز لګیدلی دی. تفصیل له کونړ د روح‌الله انوري په راپور کې.
قومی مشران وی له چر سنیولی ترخیخی پوری د هر ډول نشئی توکو فلور بند شوه دی. قومی مشر حاجی محمد کامل ازادی رادیو ته ویل
زمونږ د چوکۍ ول سوالای کی یو څو وخت مخ کی د نشئی توکو استعمال یا شیشه چر سودا سی نور شیان زیات شوه وو. نو په دغه اساس منطقه کې نامنی رامنځته شوه وو. غلاګانې وی د جمعاتونو نه د دکانونو نه شیشه او بیټری او دا شیان بغلا کیدل. قومی سپینګری علماء کرام ځوانان په شریک سره کې استله پریکړه یې وکړه زمنګ په ول سوالای په حدوداتو کې بد نشئی توکو استعمال دغه خرید او پروخ دا بالکل بند وي.
د محمد کامل په خبره ل دې پریکړې وړاندې په ول سوالای کې په چرسو خیخه او نورو نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر لشپیتو تنو اوخته، خو اوسې څوک په ښکارا نشي کارولې او که هر څوک په استعمال پیر او پلور ولیدل شي 3000 افغانۍ به جریمه ورکوي. د چوکۍ ول سوالی ځوانان وای په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډیر زیات شوی وو. محمد اسف میخیل وای
چرس دی اپین دی آیس چورته وای دغه شیشه دا ډیر عام شوی و، خصوصا دغه چوکۍ ول سوالی کې بیخی زیات شوی و. ډیر ځوانان په دې باندې اخته شوی و. هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ملمانه وي که قربانه وي چې دغه شی استعمال وکړي. کچیرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کیږي، بیا ضمانت څوک نشي کولای.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتېده په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې.
ستاسو له پیغامونو
عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو ټلیفون په لیکه یم. زه د مهدینو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د مهدینو په حق له هیڅ کوم پیشنهاد مونه دی کړی؟ دا دوه کاله او درې کاله کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وایي نن لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه. یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاړو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله او اردو ده چې په دغه باب موږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر ستړي خلک یو. مایبین وروره د جنګ مایبین یو د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو. افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
میرویس اخلاقی د هلمند سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده مثبته پیښه ده. نو دا په هلمند کې دولس پیښې ترسره دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند د واکسین د ټیمونه څخه موږ دا یو غوښتنه ده چې باکې موږ امه په هوایي اوله پیل کو او تر هغه پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته ورکوي. نو دا د دې لپاره ښه نه ده باچې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باچې هغه کور ته کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره حده پورې طالبان نه پرېږدي. نو هیله من یم د دوی هم غوښتنه ده چې باید چې د واکسین وسایز کې هر ماشوم ته هر ځل استعمال کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ټویټر نن تایید کړه چې د هند صدر اعظم نریندر مودی ټویټر حساب حق شوی دی. د نریندر مودی حساب نه یوازې حق شوی بلکې د ټویټونو یو لړۍ هم ور باندې خبره شوې چې له خلکو د مودی خیریه پروګرام ته د بسپنی غوښتنه کړې ده. فرشته جلال سي راپور لري.
د انډیا ټایمز په وینا د نریندر مودی دفتر تر اوسه د هغه د شخصي حساب د حق کېدو په اړه څه نه ویلي، خو د ټویټر ویاندی په یو بیان کې چنن خبر شو ویلي چې د نریندر مودی د انټرنیټي پانی د حق کېدو په اړه څېړنه کوي. هغه ټویټونه چې د نریندر مودی پر پانه خبره شوی وو له خلکو غوښتنه پکې سوی وه چې د صدر اعظم مودی لخوا د خیر ښېګڼې و پروګرام ته د انټرنیټي اسعارو یا کریپټو کرنسی مرسته وکړي، او هغه اوس ټول لري شوی دی. د انټرنیټ له لارې داسې بسپنه په عمومي ډول د یو هیواد د مرکزي بانک له کنټروله وتلې وي. دا اول وار نه دی چې په یو هیواد کې د یو پیژندل سوي سیاسي څیرې انټرنیټي حساب حق کیږي. د روان کال د جولای په میاشت کې هم د یو شمېر پیژندل سوو سیاستوالو انټرنیټي پانی حق سوی وي، خو هکرانو هغه مهال د ټویټر پر چلوونکو تور پورې کړی وو چې پر ټویټر د ډیرو فعالو کسانو لکه جو بایدن، باراک اوباما او میلیاردر ایلون ماسک د ژغ د یرغمل کولو له لارې د ډیجیټل اسعارو د راغونډولو هڅې کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
او افغانستان کې لشپش میشتنی قرنټین وروسته بیا ځلی د فوتبال سیالي پیل شوې. خاطر پردیس په کابل کې د فوتبال د پرانستلو مراسم متوره خلې.
لشپک میشتنی قرنټین وروسته په کابل کې د فوتبال سیالي پیل د فوتبال فدراسیون او د امر وختي وزارت سره په مشوره د فوتبال سیالي او لیګونه پیل کړل. د دې فدراسیون مشر یوسف کارګر:
خوشبختونه مو په فعالیتو
له نیک مرغه زموږ د فعالیتونو په اساس د امر وختي وزارت موږ ته اجازه لیک راکړ. موږ په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه پیل کړل، هم سیالي او هم لیګونه. تاسو نن ولیدل چې موږ د خپل لوبډلو د ظرفیت لوړونې پروګرام پیل کړ.
نن د فوتبال سیالي ول پیل سره د افغانستان د خزینو فوتبال غوړلیک خپل لومړنی لوبه وکړه. دغه لوبه د عدالت او کابل ځوانانو ترمنځ چې کابل ځوانانو د دوو ګولونو په تر سره کولو سره وګټله. د افغانستان د خزینو فوتبال غوړلیک په تر راتلونکو دوه ونی پورې به دوام وکړي. د افغانستان فوتبال فدراسیون د معلوماتو لمخې راتلونکو شنبه به د هیواد په یو ډیرش ولایتونو کې هم د خزینو لوغړلیکونه پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان فوتبال فدراسیون د خزینو لوغړلیک کمیټې مشر ارزو رحیمی وای: ل قرنټین وروسته د فوتبال بیا پیل د ټولو لپاره خزیره دی.
بعد از قرنټین
ل قرنټین وروسته ډیره خوشاله یم چې د خزینو او نارینو د فوتبال لوبي بیا په ټول افغانستان کې پیل شي. د امیر وختي وزارت د مکتوب وروسته موږ خپل ټول تمرینات او سیالي پیل کړې. دا د تاسو یې شاهدان یې چې موږ د ظرفیت لوړونې فستیوال تر سره کړ، او اوس د خزینه لوپاړو لیک پیل شو.
د اغلی رحیمی په خبر افغان خزینه لوپاړي کولای شي لدی وروسته خپل تمرینات په منظم ډول تر سره کړي. لدی سره هم حاله د خزینه لوپاړو د ملي ټیم غړي فاطمه یوسفی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ل قرنټین وروسته د فوتبال بیا پیل تا دا سی خوخي څرګندوي.
زه ډیر د خوشحالي احساس لرم. خوشو چې له کورونای وضعیت څخه په خیر خلاص شو. ډیر د افتخار ځای دی چې بیا خپل لوبي پیلو، او زموږ غوښتنه هم ده چې سیالي بیا ونه درول شي او تل دوام ومومي.
د فوتبال سیالي په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیلېږي چې لدی وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ هم د امیر وختي وزارت سره په مشورې د شپږیزې لیګ د پیل خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالي د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د راتلونکي یک شنبه پورس پیل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش لنن ګرهار لیکي: د بندیانو د خوشکېدو بهانه هم ختم شوه، نور باید د ولست د سولې خوب په واقعیت بدل شي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي دا چې د طالبانو پاتې بندیان هم خوشی سول اوس نور باید ژر د سولې خبرې پیل شي. افغانان د خبرو ته زیات خوشاله دي. چنارګل له ځازی میدان لیکي د سولې خبرې باید پیل شي، دا د افغانانو حق دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د طالب بندیانو په خوشی کېدو خوشاله یم، خو طالبان د خپلې ژمنې عملي کړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي اوس باید طالبان او حکومت ټول کار د اوربند لپاره وکړي. مخلص افغان له پکتیکا لیکي د بندیانو خلاصون ښه اقدام د بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړه. او روسي سمستا چې عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان باید د سولې تر خبرو مخکې لا اوربند اعلان کړي که دوی درې ورځې اوربند وشي څومره ځوانان به ژوندي پاتې شي. دا خبری مجله محمد دومره با بل خبری مجله سید سمی عباس